له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سئ. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی له طالبانو د دریو امریکایي وګړو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په دغه وزارت کې د برم تنیونې د چارو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي روچارد کارستنس تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې رایان کوربت او محمود شاه حبیبي دوه کاله مخکې په افغانستان کې اسیران شول. حبیبي د افغانستان تابعیت هم لري. د تېر جمهوري نظام د ملکي هوایي چلن پخوانی مشر محمود شاه حبیبي د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو لس ورځې وروسته ونیول سو چې تر اوسه د برخلیک په باب معلومات نسته. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د برمتنیونې د چارو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي روچارد کارستنس لیکلي چې د رایان کوربت او محمود شاه حبیبي تر څنګ بل امریکایي وګړی جورج کلیزمن هم له اوږدې مودې راهیسې اسیران دي چې کورنۍ یې نه زغمل کېدونکی درد ګالي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په غزه کې د ملکیانو پر یوه کم د اسرائیل برید په کلکه غندي. دغه وزارت پرون ماښام په دې اړه په یو بیان کې ویلي د دوی حکومت په غزه کې د الدرج په سیمه کې د اسرائیل وروستۍ بمباري غندي او تر څنګ یې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د وزارت په خبره د فلسطینانو د نسل وژنې مخه ونیسي. اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، قطر او برېټانیا هم پر اسرائیل د دغه برید له کبله انتقادونه کړي. شنبه سهار د غزې په مرکزي برخه کې د راپورونو پر اساس پر هغو شو د اسرائیل لخوا هوایی حمله وسوه چې بې ځایه سوو کسانو پکې اړولي وو. شپږ تن افغانان د کراچي له یوه زندانه خوشي سول. دا خبره په کراچي کې د افغانستان جنرال قونسلګری چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون وکړه. د بیان پر اساس دغه کسان د سولجر بازار په سیمه کې د پولیسو په توقیفونه کې بندیان وو. د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو کاندیدا کاملا هاریس په درې ایالاتونو کې د جمهوریت غوښتونکو تر کاندید ډونالد ټرمپ مخکې ده. د احتمالي رای ورکوونکو یوه نظر پوښتنه چې د نیویورک ټایمز او سینا کالج لخوا سوي او د شنبه په ورځ یې پایلې خپرې سوي ښیي چې په میشیګان، پنسلوانیا او ویسکانسن کې کاملا هاریس یا له ټرمپ سره مساوي ده یا ترې مخکې ده. اوکراینی چارواکی وایي اوکراینی ځواکونو په تور سمندرګي کې د روسیې د ګازو یو زیرمه په نښه کړې ده. د اوکراین د سمندري ځواکونو ویان د میترو پلتینچوک د شنبه په ورځ ویل چې د اوکراین سمندري ځواکونو په تور سمندرګي کې د روسیې د ګازو د استخراج پر پخوانیو تاسیساتو برید کړی او زیان ور اړولی دی. د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوب له میدان ونیز سپورتي خبرونه درنورې دونکو بختيار ساحل مو یو ور بیا هر کله کوي. د دې ونې په خبرونه کې به واوري راتلونکي ونې د شپږیزې لیگ نه هم پړاو سیالي پیلېږي. د ملي لوبډلې پر پخوانی لوبغاړي سان جنت پنځه کلن لوبیز بندیز لګیدلې ده. د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبي پای ته ورسېدي خو هیڅ لوبغاړي مډال ونه شو ګټلې. د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې امریکا او چین بیا تر نورو هیوادونو ډېر د سرو زرو مډالونه ګټلي دي او د افغانستان د فوټسال لیگ تر اومې اونې پورې د سعادت نیمروز لوبډله مخکښه ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، ملګرتیا مو وکړئ. پیلې د شپږیزی لیگ له سیالیو څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې تیره اونۍ اعلان وکړ چې د شپږیزی لیگ نه هم پړاو به د روانې اګست میاشتې په 12مه نیټه په کابل کې پیلوي او تر 15مې نیټې به دوام کوي. بورډ پریکړه کړې ده چې دا ځل به د شپږیزی لیگ چارې په خپله ترسره کوي. د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې مشر نظیم جارب دریمزي د یادو سیالیو د تخنیکي مسایلو په تړاو په یو رسنیز کانفرنس کې داسې ویلي دي:
اگست په 12مه نیټه به پیل کیږي او تر 15مې نیټې پورې به دوام مومي. د نهم پړاو د مخکې اته پړاوونه لله الحمد چې په ډېر خړډول سره تر سره سوي دي. تاسو شاهدانو چې دې مخکې هم په یو پړاو تر سره سو پډیر خړډول تر سره سوي ده. په دې کې پنځه لوبډلې دي، پنځه واړه دي زونونو لوبډلې دي، یعنی عبارت دي له سپین غر، بند امیر، مساینک، امو او بوسل لوبډلونه. دغه لوبډلې د یو بل پر وړاندې دوه دوه ځلې لوبیږي، یعنی هر لوبډله مخکې دی چې پای لوبې ته لاره پیدا کړي هغوی به بل ټیم سره دوه وارې مخامخ کېږي، اته اته لوبې به کوي مخکې دی چې پای لوبې ته لاړ شي. مونږ پوره هڅه کړې ده، ځینې ملګرو غوښتنه لرودله او ځینې غوښتنې مونږ ته راتللې چې کوشش وکړي چې پروډکشن کې لا ښه والی راشي. د پروډکشن د ښه والي لپاره مونږ ډېره هڅه کړې ده. خدای پاک کول دا وایي بل خیر سره مونږ یو افغاني پروډکشن ده د چنار په نوم لاغې سره ځو. چنار پروډکشن ده، ټول پروډکشن حقوق هغوی ترلاسه کړي دي. دا یادونه باید وکړم چې د شپاړس کمرو سیټپ ده، چې دې مخکې د شپاړس کمرو سیټپ مونږ نه لرل. بل خبره باید زه همدا وکړم چې په لودوی سره چې مونږ د پروډکشن د لا ښه والي لپاره پنځه اووه کسان وبخي، اووه کسان بهرني کسان هم د مونږ سره چې په هغه کې هندي او ترکي مسؤلین دي چې هغه تخنیکي همکاران دي چې د پروډکشن په چارو کې به له مونږ سره مرسته کوي. سیالیو لپاره لا ښه والي لپاره چې مونږ کوشش وکړو د رن اوټ یا داسې کوم ډاوټفل ډیسیژن چې وي یا کومې شکمنې پرېکړې چې وي چې لوبڅار پکې شکمن وي او هغه دریم لوبڅار ته دوی ریفر کوي، د هغې د لا کیفیت د ښه والي لپاره چې مونږ کیفیت یې ډېر واضح ډول باندې هر څه واضح شي، د هغې لپاره مونږ درې باکس لینزونه له خارج نه راوړي دي تر څو وکولی شو. یعنی په دې کیفیت باندې مونږ بیخي ډېر زیار ایستلی ده او هڅه هم کړې ده چې په دغه کې هیڅ کومه خو پاتې نه شي.
دغه راز د افغانستان کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې مشر عبدالولي امین هم په دې رسنیز کانفرانس کې بیا ویلي دي چې په فرانچایز ډول د شپږیزې لیګ دا ځل نه ترسره کیږي. هغه د دلایل داسې بیان کړي دي،
ولې کرکټ بورډ دا پریکړه وکړه چې دا شپږیزه په خپله وکړي. تاسو خبر یاست چې مخکې به شپږیزه فرانچایز و چې مونږ به نورو خلکو سره واغور نیولې وه او دا هغو سره په مخته. البته باید ووایم چې د هغه لارې کرکټ بورډ چې څنګه غوښتله هغسې پرمختګ نه راتلې. کرکټ بورډ طبیعي ده خپل یو پلان لري، ډومیسټیک تاسو ته معلومه ده چې ډومیسټیک د کرکټ په اصطلاح د ملا تیری ملي کرکټ لپاره یو مهمه ذریعه یې دغه ځای سره لوبغاړي دي. نو هغه څه چې موږ غوښتله چې په څه طریقه باندې څنګه وکولای شو چې هغه خپل اهداف او هغه زموږ کوم کلنی پلان او د هغه څخه بیا موږ کوم مقاصد لرو، کوم اهداف لرو د کرکټ د بهبود او پرمختګ لپاره، هغه نه سو حاصلېدی په هغه رقم باندې چې موږ غوښتل. البته دا وایم چې داسې نه دی چې مطلق نه وشه. تېر شه روانو خو همرې چې د کرکټ بورډ توقع وه هغه همرې لاسته راوړنه نه وه. همدې خاطر باندې د کرکټ بورډ مشرتابه دا تصمیم ونیوی چې کرکټ بورډ باید دغه شپږیزه په خپله وکړي. دا لوبډلې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې سلیکټ کی، انتخاب کی. هغه وجه دا ده چې په خپله کې د انتخابي کمیټې ته دا معلومه ده چې کوم لوبغاړی دی ستاسو زموږ سره چې هغه ته موږ په شپږیزه کې چانس ورکړو او د هغو نه د افغانستان راتلونکي سپین بال کې په ملي لوبډله کې، په ایمرجنګ لوبډله کې، په الف لوبډله کې هغه ته ځای پیدا شي. نو په همدې خاطر باندې دا تصمیم ونیول شو. البته د یادونې وړ بولم چې دغه فرانچایز یا هغه کسان چې زموږ سره شپږیزې کې لوبډلې درلودې د کرکټ بورډ هغه قرارداد فسخه کړی نه دی. هغه ته دا اطمینان ورکړی دی که کله هم کرکټ بورډ بیرته دې تصمیم ته واوښتی چې فرانچایز باندې به شپږیزه کوو نو اول حق به د دې.
د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل په سګنی شپږیزه لیګ کې د بدلوبډلو د لوبډل مشرانو نمونه په ډاګه کړې دي.
زه به اوس د شپږیزې لوبډلې مشران سي دي د هغو نمونه تاسو ته شیر کړم. لول بندي امیر لوبډلې مشر سره حشمت الله شهدي، د میس عینک لوبډلې مشر ابراهیم زدران، سپین غر لوبډلې مشر راشد خان، د بوست لوبډلې مشر رحمت شاه او اخیر کې د امو د لوبډلې مشر عظمت الله عمرزی ده.
همدارنګه د بورډ د غوراوي کمیټې غړي میر مبارز ازغری د ټولو ګډون کوونکو 15 لوبډلو نوم لړونه اعلان کړی دي او ویلي دي چې لوبډلې متوازنې جوړې کړي دي.
راشد خان کپتان، رحمان الله ګربز، حسن ساخیل، عمران میر، سمیع الله شنوار، بهیر شاه، الانور ناصری، برکت الله کدادا، اکرام علی خیل، طارق استانکزی، اسمت عالم، ظاهر خان، وحید زدران، عرب گل مومن، یمین احمدزی، بلال سمی، محمد ابراهیم و فریدون داودزی. تیم مساینک ابراهیم زدران کپتان، نوید عبید و فیولا ترخیل، ناصر جمال، سبحان الله سینزی، رحمان الله زدران، افسر زازی، یوسف شاه، محمد نبی، عبدالرحمن رحمانی، مجیب الرحمن، زیا اکبر، خلیل گربز، عبدالله ترخیل، نوید زدران، نسیم منگل و یما عرب. تیم بندمیر، عشمت الله شایدی کپتان، صدیق قتل، ریاض حسن، آصف موسازی، صدیق الله باچا، علی احمد، محبوب تسکین، کریم جنت، شمس کروخیل، ننگیال خروطه، امیر حمزه، الله محمد، بابر خان، نوین الحق، خلیل احمد، عبدالله احمدزی و نجات مسعود. تیم آمو، عظمت الله مرزی کپتان، محمد اساق، عبدالمالک، زبید اکبری، محمد آرون، شاهد الله کمال، جاوید احمدزی، اجاز احمد آزاد، عیاد ناصری، مسعود گربز، شرف الدین اشرف، جمعگل، قیس احمد، محمد الله لوگری، فضل حق فاروقی، سلیم صافی، محمد گل و کامل کاکر. تیم بوست، رحمت شاه کپتان، حضرت الله زازی، محمد اکرم، بلال احمد ترین، نجیب زدران، درویش رسولی، اجاز احمد زی، نومان شاه، عبدالهادی، گلبودین نائب، نور احمد لکنوال، نصیر خان، عبدالباقی، فرید احمد ملک، زیا شریفی، بشیر احمد و سمی سرمست.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
بیا هم د شپږیزه لیگ سیالیو په تړاو لو کلن ځن وروسته په کابل کې د کرکټ شپږیزه لیگ تر سره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دا سیالی د روان اگست میاشتې په 12مه د 15 لوبډلو ترمنځ پیلوي. د افغان کرکټ یو شپیر مینوال وایي دا سیالی د ځوانانو لپاره ښه تفریح ده، خو ځینې نجونې بیا غوښتنه کوي چې ښځینه نندارچیانې ته د هم د سیالیو د لیدلو اجازه ورکړل شي. نورحال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي تر روانې اګست میاشتې په 12مه د کرکټ شپږیزه لیګ د 15 لوبډلو ترمنځ په کابل کې ترسره کیږي. کرکټ بورډ خوشبینی ښودلې ده چې په دې سیالیو سره به د کرکټ په برخه کې نوي استعدادونه ومومي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ کورنی کرکټ څنګه شپږیزې نهم پړاو ترسره کوي چې د اګست میاشتې د 12مې نیټې پیلېږي او تر 15مې نیټې دوام کوي. دغه سیالۍ تېر کال د نړیوالو سیالیو د مصروف مهالویش له امله نوې ترسره شوې، سږ کال ترسره کیږي. البته په دغه سیالیو کې 15 لوبډلې ګډون کوي چې هر لوبډله د هر زون استازیتوب کوي.
د وایي سږ کال د شپږیزې لیګ په سیالیو کې به د افغانستان د ملي او 19 کلنو کم عمره لوبغاړو ترڅنګ د سپینبال قرارداد لرونکي الف لوبډلې او د کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړي ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون یکشنبه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د غوراوي کمیټې د دې سیالیو لوبغاړي په 15 زونونو ویشلي چې راشد خان د سپینغر پړانګانو، حشمت الله شهیدی د بند امیر خامارانو، ابراهیم زدران د مس عینک کتلانو، رحمت شاه د بوس ساتونکو او عظمت الله عمرزی به د امو نهنګانو لوبډل مشري کوي. کرکټ بورډ محمد نبی، رحمان الله ګربز، نوین الحق، فضل حق فاروقی او یو شمېر نور لوبغاړي هم چې دا مهال په سوداګریزو لیکونو کې دي د سیالیو ته غوره کړي دي. دا د شپږیزه کرکټ نهم پړاو دی. تیر کال د دې سیالیو اتم پړاو د نامعلومو دلایلو له امله نه و ترسره سوی، خو په اووم پړاو کې اته لوبډلو برخه اخیستې وه او ټولې لوبډلې د بېلابېلو سوداګرو او سوداګریزو شرکتونو له لوري اخیستل سوې وې. کرکټ بورډ ویلي چې سږ کال د شپږیزه لیګ د کرکټ بورډ په مالي لګښت ترسره کوي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر مینوال د شپږیزه کرکټ لیګ بیا پیل ته خوښ دي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد یاسین سادات ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت کې افغانان په ځانګړي ډول ځوانان تر ډېره پورې بېکار دي او د کاروبار د مسؤلیت د نشتون له امله له یو ډول روحي فشار سره مخ دي. نو که دغه لوبې پیل شي د افغان ځوانانو لپاره به یوه سالمه تفریح وي او دوی به وکولی شي چې څو ورځې په خوښي سره تېرې کړي او خپل اتلان هغه چې دوی مینهوال دي هغوی له نږدې وویني وڅاري او تشویق کړي.
د کابل ښار یوه بله اوسېدونکې او د کرکټ مینهواله لیما امیری هم د دغو لوبو په اړه ورته نظر لري، خو وایي له دې امله ځورېږي چې د طالبانو حکومت له نږدې د لوبو نندارې لپاره ښځینه نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي.
ډېر خوشحاله یو چې دا لوبې بیا په افغانستان کې ترسره شي او افغانان دې نږدې نه د دغې لوبې لیدونکي واوسي. فکر نه کوم چې په دې کې د افغانستان ښځو ته اجازه ورکول شي. د افغانستان د ښځو نه خپل اصلي حقوق اخیستل شوي دي، نو بیا داسې لوبو ته تلل او خپله خوشحالي اظهار کول د امکان فکر نه کوم چې د افغانستان ښځو ته ودې ته اجازه ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغان میرمنو د ورزش او ورزشي لوبغاړو ته ورتاک تر ځان ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. شپږیزه کرکټ لیګ چې لومړی پړاو یې په 2013 کال کې ترسره او له هغې وروسته هر کال په منظم ډول ترسره کیږي، خو تیر کال د نامعلوم لامل له امله دغه سیالۍ ونه شوې. د سږ کال سیالیو پایلوبه د اګست په 25مه ترسره کیږي. د دې سیالیو دوم پړاو اتلولۍ سپین غر پړنګانو لوبډلې ګټلې وه.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اگست په 8 نیټه د چهارشنبه په ورځ په یو خبر کې وویل چې د لوبو د فساد ضد قانون له وصولو د سرغړونې له امله یې پر احسان جنت 15 کلن بندیز ولګو. احسان جنت د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی و چې د افغانستان په ملي لوبډله کې یې درې ټیسټ، شپاړس ورځنۍ او یوه شل ورځې سیالۍ کړې ده چې ټول ټال یې په یادو سیالیو کې 425 منډې کړې وې. کرکټ بورډ ویلي دي د کورنۍ کرکټ لوبغاړی احسان جنت د کابل پریمیر لیګ یا کی پی ایل دویم پړاو سیالیو کې د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون له اصولو څخه د سرغړونې او فساد له امله د 50 کلونو مودې لپاره له هر ډول کرکټ او د کرکټ اړوند چارو له ترسره کولو منع شوی دی. د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون د دویمې مادې د لومړۍ فقرې د لومړۍ جز پر بنسټ کوم لوبغاړی چې د فساد په کړنو، جوړجاړي او ورته نورو مواردو کې ښکېلېږي نو له 50 کلونو تر عمري لوبیز بندیز سره مخ کېدای شي، چې د نوموړي سرغړونې او حالات ته په پام سره هغه ته 15 کلن لوبیز بندیز په پام کې نیول شوی دی. کرکټ بورډ وایي دا په داسې حال کې ده چې نوموړي هم د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون له مادو خپله سرغړونه منلې ده او په فساد کې د ښکېلتیا په تړاوي پر خپلې سرغړونې اقرار کړی دی. یا د اداره وایي باید وویل شي چې په لوبیز فساد کې د ښکېلتیا له امله په دریو نورو لوبغاړو هم شکونه موجود دي او په اړه یې څېړنې روانې دي چې د جرم د ثابتېدو په صورت کې به یې په اړه تصمیم ونیول شي. کرکټ بورډ وایي پر احسان جنت یاد بندیز د دغې اعلامې له خپرېدو سره سم د پلي کېدو وړ دی چې تر راتلونکو 50 کلونو مودې پورې به دوام ومومي. د ویلده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې او کرکټ نړیواله شورا تر دې وړاندې د افغانستان د ملي لوبډلې پر بل لوبغاړي شفیق الله شفق هم د فساد له امله شپږکلن بندیز لګولی و چې لا یې هم د بندیز موده پای ته نه ده رسېدلې. او اوس له کرکټ ورهاخوا، د پاریس 2024 کال اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو ورزشي سفر پای ته ورسید. په دې سیالیو کې درې ښځینه او درې نارینه و افغان ورزشکارانو برخه اخیستې وه، خو یو هم د کوم مډال په ترلاسه کولو ونه توانید. یو شمېر خلک او ورزش پوهان وایي چې د تیرو دریو کلونو بدلونونو ته په کتو په دې سیالیو کې د افغانستان ګډون د مډالونو له ترسره کولو کم نه و. نور حال بیا هم د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د پاریس د 2024 کال اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ د شپږو افغان لوبغاړو سفر پای ته ورسید، خو دا سفر څنګه و؟ کیمیا یوسفی، یولدس هاشمی، فریبا هاشمی، محمد نورزی، فهیم انوری او فهیم فیضزاده هغه افغان ورزشکاران وو چې په دې سترو سیالیو کې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورپوه، خو هیڅ مډال یې ترلاسه نه کړای سو. د پاریس د 2024 کال اولمپیک سیالیو په پیلېدو د طالبانو حکومت اعلان کړی و چې درې افغان ښځینه ګډون کوونکي په رسمیت نه پیژني. خو له دې سره سره په دې سیالیو کې د دغو درې افغان نجونو ګډون د ګڼو نړیوالو هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانانو او له ورزشه د محروم نجونو د تود هرکلی وړ وګرځېدي. افغان منډې وهونکې کیمیا یوسفی چې په اولمپیک سیالیو کې په درېیم ځل ګډون کړی و، د شپږ دېرش منډه وهونکو په ډله کې یو دېرشم ځای خپل کړ. کیمیا د تعلیم او برابرۍ حق له پیغام سره په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه. هغې د تېرې جمعې په ورځ د اګست په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د هغې ګډون د مسابقې له پایلې مهم و. یلدز هاشمی او فریبا هاشمی هم د اگست پر څلورمه په سیالیو کې ګډون کړی و. فریبا هاشمی د بایسکل ځغلونې په برخه کې پنځه اویاوم مقام ترلاسه کړ، خو یلدز بیا ونتوانېده چې له وروستۍ کرښې واوړي. افغان اولمپیک منډه وهونکی شاه محمود نورزی بیا خپل ریکارډ لوړ کړ او د نارینه وو په 200 متره سیالیو کې د لومړۍ دورې لومړۍ ډله کې څلورم مقام خپل کړ. افغان لامبو وهونکی فهیم انوری چې د توکیو اولمپیک کې هم د ګډون تجربه درلوده، د اولمپیک سیالیو کې د لومړنیو لوبو د نوي ریکارډ په جوړولو پنځم مقام ترلاسه کړ. خو افغان جودوکار محمد سمیم فیضات د اګست په دویمه په یوه لوبه کې ماتې او د ډوپینګ ټیسټ په مثبتېدو په موقته توګه له اولمپیک سیالیو وایستل سه. خو په اولمپیک سیالیو کې د افغان ورزشي لوبغاړو د شتون په اړه خلک او شنونکي په څه باور دي؟ د کابل ښار یو اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل،
از موږ لپاره د ویاړ او افتخار ځای دا دی چې په داسې نړیوالو سټیجونو کې په نړیوالو میدانونو کې زموږ د هیواد بیرغ رپیږي، زموږ د هیواد نوم یادیږي. نو زما په نظر چې په اوسنیو شرایطو کې به یوازې همدومره چې دا لوبغاړي د افغانستان نمایندګي کوي په داسې نړیوالو سیالیو کې، دا به بسنه وکړي.
له ورزش محرومې نیلا بیات ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ښځینه لوبغاړو تمې درلودې چې نړۍ ته د افغان نجونو وړتیاوې وښيي.
کیمیا یوسفی چې په اولمپیک کې مخکې هم تجربه درلوده، د هغې د تجربو پر اساس باید هڅه یې کړې وه چې حداقل برونز یا نقره مډال یې ترلاسه کړی وای. موږ هم ترې تمه نه درلوده چې د طلا مډال یې راوړی و.
د ورزشي چارو پوه سامي هلال په دې باور دی چې په دې سیالیو کې د ټولو افغان لوبغاړو په ځانګړې توګه د نجونو ګډون د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت درلود. خو په خبره یې د مډالونو د ترلاسه کولو لپاره یې هم ترې تمې درلودې.
چې دوی د افغانستان استازوري کړو، دوی باید یو څه که د برونز مډالونه هم ترلاسه کړو، خو بدبختانه وایو چې دوی ښه ونه ځرېدل او دوی د افغانستان لپاره کوم مډال ترلاسه نه کړ. ذهني فشار، نارامتیا او د دې ورهاخوا ټپونه هغه لامل شو چې په سږکال اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو هغه ځلېدا مخنیوی وکړ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې افغان لوبغاړو په اولمپیک سیالیو کې ګډون کړی و. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پر نجونو د ورزش د بندیز لګولو له امله د طالبانو هیڅ چارواکی د غلو بوته نه وبللای. د پاریس د 2024 اولمپیک سیالۍ د جولای له 26 نیټې پیل شوي او د اګست تر 19 به دوام وکړي، او پارا اولمپیک سیالۍ به هم د اګست په 28 نیټې پیل او د سپتمبر په 8 به پای ته ورسیږي.
احتیاط، تباهي او ورزش، سلامتی ده.
د اولمپیک سیالیو ته تم کیږو. تر دې دمه د اولمپیک په سیالیو کې د مډال ګټلو له اړخه د امریکا متحده ایالات تر نورو هیوادونو مخکې دی. یاد هیواد تر دې دمه ټول ټال شپږ اتیا مډالونه ګټلي دي چې په دې کې څلرش د سرو زرو، یو دیرش د سپینو زرو او یو دیرش د برونزو مډالونه دي. د چین لو هیواد یې بیا تر شا دی. چین تر دې دمه شپېته مډالونه ګټلي دي چې شپاړس یې د برونزو، دوه ویشت د سپینو زرو او دوه ویشت د سرو زرو مډالونه دي. اوس راځو د افغانستان د فوټسال لیگ د سیالیو په تړاو.
د افغانستان فوټبال فدراسیون د راپور پر اساس د فوټسال د دریم پړاو لیگ سیالیو د نمرو په جدول کې تر دې دمه سعادت نیمروز په اول مقام کې ځای لري. یاد لوبډلې په وو سیالیو کې وو واړه ګټلې دي. پیروز پنشیر دویم مقام لري چې په وو سیالیو کې شپږ ګټلې دي. صداقت کابل بیا په وو سیالیو کې څلور ګټلې دي. جوانان میهن په وو کې درې، شمس هرات په وو کې درې، اتحاد هرات بیا په وو کې درې، آریای فوج هم په وو کې دوه، زیتون کابل په وو کې دوه، برادران خواجهزاده په وو کې یو، او ظاهر اسد کابل هغه لوبډله ده چې تر دې دمه و سره سیالۍ بایللې دي. دا ونه ده چې د دې سیالیو اتمه اونۍ هم جریان لري، او د دې اونۍ په پای کې به څرګند شي چې د نمرو په جدول کې کومه لوبډله په اول مقام پاتې کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د خبرونې درنو اوریدونکو، وز د خبرونې په دویمې نیمه کې به درته لنډه مرکه ولرو، او دا مرکه مو د شپږیزې د نهم پړاو سیالیو په تړاو ده. د مرکې میلمه مو د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایی ده. په پیل کې مو له ښاغلي فدایی صاحب پوښتلی دي چې د شپږیزې لیګ نهم پړاو سیالۍ راتلونکې اونۍ پیلیږي، دا ځل پکې له کومو ځانګړو نوښتونو خبرې؟
جی، شپگیز لیگ نہ ہم پڑا اس سیالیو پتڑاؤ باندھے ذفکر قوم سے زانگڑ نہ وقت یہ داغ سے مخ کی فرنچائز وے اوس خپل بورډ دې مسولیت په غاړه اخیستې ده. بل خبره دا ده چې څنومونه چې په کې موږ ولیدل چې ټیمونه په کې اعلان شوي دي، هغه کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي اکثره تقریبا ټولې په کې انشاءالله به لوبیږي. نو دا ډېره ښه خبره ده چې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي راځي په افغانستان کې ولوبیږي، او سره نوي ځوانانو ته موقع برابر شي چې دوی تر څنګ کرکټ وکړي او کرکټ ځینې زده کړی شي.
فدایی صاحب، دا هم راته ووایه، د شپږیزې لیګ سیالۍ د افغانستان په کرکټ کې ارزښتمنې وي، ښه لوبغاړي ترې راوتلي دي، ولې بورډ اکثره وخت په ځنډ سره ترسره کوي؟
دې کې خو شک نشته چې واقعا د شپږیزې لیګ سیالۍ ډېرې ارزښتمنې دي او ډېر ښه لوبغاړي ځینې راوتلي دي. خو داسې ولې ځنډېږي؟ فکر کوم چې بورډ سره به خپل دې ځانګړی دلیل موجود وي. خو د هر سیالیو په لاره اچولو لپاره ځانګړی چمتووالی پکاري. زه فکر کوم چې کله کله د نړیوال سکیچول له وجې نه چې ګواکې نورې لوبې یو افغانستان ملي لوبډله باید هغلته مصروف او بوخت وي، او کله کله د نورو بوختیاو له وجې چې بورډ نه توانېدلی هغه ځانګړي چمتووالی ونیولی چې دا لوبې ځنډېدلې دي. خو ښه خبره دا ده چې بالاخره دا د نهم پړاو د شپږیزې سیالۍ په لاره اچول شوی ده، او ډېر ژر به انشاءالله خلک د شپږیزې سیالۍ نندارې ته کابل نړیوال میدان ته راشي، او د خپلو تلویزیونونو له لارې به انشاءالله په ډېر ښه کوالټي او کیفیت سره د شپږیزې سیالۍ وګوري.
تیرو کلونو کې د شپږیزې لیګ سیالۍ په فرانچایز بڼه ترسره کېدې، خو سږ کال یې بورډ په خپله بودیجه کوي. بورډ ولې تاوان ته غاړه کېښود؟ په فرانچایز کې ستاسو له انده ستونزه څه وه؟
د شپږیزو سیالیو بڼه بدلېدلو په باره کې زه صرف د افغانستان د کورنی کرکټ د مسول د خلې دا خبره تاسو ته کولای سم چې جناب جار صاحب دا خبره وکړه په مطبوعاتي کانفرنس کې، چې د دې دلیل چې ولې فرانچایز نه دغه اوس د کرکټ بورډ تر خپل مسولیت اخیستلو یو شپږیزې سیالۍ شوی ده، هغه دا اوس وي فرانچایز کرکټ په خپل زړه باندې لوبغاړي لوبول، او موږ به اکثره لوبغاړي غوښتل هغه به مونږ په زور لوبولی. نو دې لپاره چې موږ هغه ټولو لوبغاړو ته مساوي فرصت برابر کړی شو، او د شپږیزې سیالیو اهمیت په کتلو سره چې دوی د نوي ځوانان کرکټ وکړی شي، نو ځکه د دې مسولیت موږ خپل اخیستی ده او فرانچایز ته مونږ نه پرېښی. نو زه صرف دغه د هغوی د نظره ورته ویلی سم چې خپله د کرکټ بورډ سره د دې دلیل چې ولې فرانچایز کرکټ نه وي، همدغه داسې اکثره لوبغاړو ته چې که فرانچایز کرکټ کې فرصت نه ورکول کېده، د افغانستان کرکټ بورډ اداره چې اوس مسولیت د خپل د شپږیزې ولري ورته به فرصت ورکړی شي.
وروستۍ پوښتنه دا ده، د شپږیزې د لوبډلو شمېر هم راکم شوی دی، او دا د دې ښکارندوی کوي چې کمو لوبغاړو ته به د لوبېدو چانس ورشي. ولې بورډ په دومره غټ پلیټفارم کې نه غواړي ډېر لوبغاړي د لوبېدو چانس ترلاسه کړي؟
د شپږیزو د لوبډلو د شمېر د راکمولو په تړاو باندې ولکه زه هم دومره دقیق څه ویلی سم، زه فکر کوم چې خپله به د افغانستان د کرکټ بورډ اداره په دې تړاو باندې قناعت ورکوونکی ځواب ورکړی شي. خو څه ما د هغوی نه اورېدلی دي، هغوی ویلو چې موږ لپاره کیفیت مهمه ده نه کمیت. یعنی دا که چېرته شپږ لوبډلې وي یا اته لوبډلې وي، او کیفیت ته موږ په پاملرنه نه شوه کولی، نو د هغې په پرتله دا بهتره ده چې پنځه لوبډلې دي، او په هغه کې موږ کیفیت ته پاملرنه وکړو. زلم بیا هم دوی به خپل دلیل ورته لري او ځانګړي مصلحتونه به ورته لري چې ولې دوی پنځه لوبډلو ته راکم کړي دي. او څه ما پټوله کې د کرکټ بورډ د مسولینو څورې دلی دی هغه د سړي تمرکز و دي څورست په دې باندې چې دوی کیفیت ته پام وکړي نو هیله ده چې ان شاء الله په کیفیت باندې په لوړ کیفیت باندې کرکټ وسی او ځوان لوبغاړي تر څنګ دی ډیرو تجربه لرونکو لوبغاړو وو لوبيږي او زده کړې نیو کې او ان شاء الله راتلونکي ستوري موږ د افغانستان شپږیزې لارې څخه پیدا کړی شو تیر دنې سه په تیر کې هم شپږیزې افغانستان کرکټ ته نړۍ ته ډېر ښه لوبغاړي ورپېژندلي دي او هیله ده ان شاء الله دا ځلې هم ښه لوبغاړي موږ په شپږیزې سیالیو په لیک کې پیدا کړی شو ایمرجنګ کرکټران پکې موږ پیدا کړو او همداراز نور پیاوړي لوبغاړي پکې پیدا کړو چې موږ د ټي ټوینټي کرکټ هغه تشه سي پکې موږ نړیوال جام سیالیو کې ستونزې درلودلې چې موږ میډل آرډر بیټسمینانو هیله ده چې د میډل آرډر لپاره ښه پیاوړي بیټسمینان پکې پیدا کړو نو په ټوله کې انشاءالله هیله ده چې یوه ښه شپږیزه ولرو او ټول لوبغاړي او مینوال ځینې خوند واخلي.
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر یوې بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دی.